دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دي ته شرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مور او پلار چې له افغانستانه د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوي ول، اوس له پاکستانه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان جونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان جونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلی تورپیکی مومن، اغلی قمر نیازی او همداراز اوژی امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خپرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولی سئ چې موږ ته خپلې پوښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واټساپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، او موږ به یې په بېلابېلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولی سئ چې پر همدې شمیره 00420221120401 پر دغه شمیره باندې واتساپ ته زموږ شمیرې ته زنګ وهلی سئ، او خپل تبصره یا پوښتنه راسره شریکولی سئ. اوریدونکو، زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو، یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات رالېږلی سئ، او موږ به یې وخت ناوخت په خپلو خپرونو کې همغه موضوعات رااخلو، او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر راغواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او که نه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلی امیل، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې دننه لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نازړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دوی د آینده د ښه کېدو دپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجې سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې کړي یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه وو، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه وو. داسې یو خبره اوري، نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدین باندې سخت تمام شي پدې پدې جنکی باندې وسومره پدې فامیل باندې او یعنی مون باندې دا خو یو ظلم دی دا بشری ناورین دی دا ایدا ډیر سخت ده واقعا نغوی خو کده تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي دا هغه متخصصین لکه خور می مومن صاحب په بحث کې ده هغه پوهیږي که یو وار د تعلیم سلسله کې زن راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي هیڅکله هغه اصلي حالت تلی نشي دوی چې بیا لاړل لږ را جلا وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نشي او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کی او ډیر فامیلونه زه خبر یم زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل او چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي مجبور دي خو لاړل اوس هېڅ اسناد هلته نه لري بېرته راګرځول کېږي دا ډیره سخته ده دا لوی یو ظلم دی دا ډیر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل دلته دلته هر څه خرڅ کړ دلته هغه شیان چې دوی ور باندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیست دلته اوس هغوی هېڅ نه لري هغوی څه وکړي دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پلانګ دی او نه پوهېږم هغه حالت چې زه فکر کوم هر لازمه هم زوری زه مې انسان یم زه مې یو دلته اوسېدلې یم یوه میرمنه یم یوه ښځه یم دغه حالت مې په خپلوانو لیدلې دي اوس هغوی دومره په تشویش کې دي دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه د لاسه ورکړو هر څه نه لرو دلته چې بیا ژوند وکړو او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره وسویستل کېږي په ظلم ویستل کېږي نو دلته هم هېڅ هم نشته هغوی به څه وکړي واقعا زه هم حیران یم ټول خلک په دې فکر کې دي دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو راځم آغلی مومند مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم په داسې حال کې چې افغان جونې لوړې زده کړې په افغانستان کې د نننه نس کولای د ګڼو جونو کورنیو دغه پریکړه وکړه چې دوی په پاکستان ته کډه سي او زموږ راپور وایي چې د خلک چې پاکستان ته کډه سول انجونې په شونځو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړي خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي د افغان جنو دغه راتلونکي تاس څه ډول د اندېښنې وړ بولي ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې د نننه نه هم په ګاونډي هیوادونو کې یعنی د باندې هم دوی نس کولای چې خپل لوړې زده کړې وکړي او نه هم په افغانستان کې د نننه دا تاسو په نظر څه ډول حالت دي
سلامونه تاسو ته تاسو د طریقې تاسو سره نو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډېر مهم بحث هم نن راخیستی دی واقعا دا ټولو ته د خوښۍ او د تاسف ځای دی اول خو متاسفانه چې زموږ په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لوڼې خصوصاً هغه ځوان نسل په پښتنو کې په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لېږي اما متاسفانه د ډېر مجبوریته د ډېرې بدې ورځې له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول دال ماجو شول پاکستان ته د دې په خاطر چې په هیواد کې ته د تحصیل او د تعلیم د زمينه مساعده نه و کې چې موږ د امکانات درلودل او د زمينه مساعده و هیڅ وخت زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبوریدل چې د هیواد تری دي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دائم ما هیواد موږ سره همیشه د هغه زړه د اړې پرسم کې همیشه موږ سره وفاداری نه کوي موږ سره همیشه ظلم کوي موږ سره زموږ د هغه خوب غوته نه نیولي او زموږ مجبوریتونه د دغه نه کوي استفاده کړی دا بیا هم د دې وزغاری چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوال ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلای دی هغه افغانان چې دی پولې کې دی یا پاغې کې دی د ګډ فرهنګ او ګډ ژبه او ګډ کلچر لري کلتور لري همیشه زموږ هیوادواله ستلی دي امام تاسو نه چې په ډیر بد وضعیت سره مخ شوي دي خصوصا چې دا ویډیوګانې موږ ګورو ډیر ضرورتونکي دي چې دا ماجر دی هلته وهل ورکوي یا ماجر بندې زنده کوي یا خصوصا کورنۍ په زور راباسي نو زموږ خپل تاسو مشکل پدې کې دی چې د تخپل زمينه مساینه ده بیا هم موږ یې لرو د دې دراتون کې لګتا چې څنګه کو چې راتون کې زراتون کې دی بد ګور ما خو بیا هم امیدوار یو چې زموږ دولت راغره هم وکړي او دغه مشکلات په خاطر چې وګوري چې په گاوندو هیوادونو کې زموږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي اقل نه دی لکه دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دی او یو سوچو کې چې زموږ اولی موږ دونه مجبور کړ خپل هیوادوال چې ولر شي دغه زمونږونو د مهاجرت په خاطر د کورانه د دولت په خاطر باندې دخل دی د خواندي پلانیزي دلته ته تحصیل د لوړو زده کړو او تعلیم ما د کورانه لیدلې چې آتا د ووم سم څنګه یې ویش په کوم څنګه چې پویږي تحصیل نشته د وروندو خاطر تل دي ماجر شوی دي چې اقلا نه خپل ابتدایي زده کړو کې اساسي زده کړو کې او لوړ تحصیل ته خو به د غیر نیاز دي زیاتې چې دي په خارج کې ولولي اما د دې راتل کې د وضعیت په خنه ګورم حالت نه بد نه بهتر ګورم نو کوکې دې شي چې دا یو حل نه شته چې دا زمونږ هیبات خپل کوټه زمينه متایده شي او داخله چلته تحصیل نیم کړه پر نیمګړې پات کیږي نو چې په داخل کې نیمګړې دي ځکه وقفه دوه تر شي چې په تعلیم کې راغل د دې څخه نه پوره کیږي خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور واټن اخلو نور موږ لري کیږو د تعلیم او د تحصیل نه نو هله مند ما کدا مشکل حل شي او په مهربانه شي دلته خوانځي شروع شي ان شاء الله د انجونو به یو څه تر لاسه کړو کنه وینو خو د دې دراتون کې د ډېر مشکلات سره به دې مخ شي او ټول هواد به سر مخ شي ځکه د خې به په سواد ورک شي ډاکټر بنلرو انجینر بنلرو فون کې بنلرو او د خو وضعیت چې اوس هم دوه سنوند دی دا اوس کوم ګورو د هرات ولایت کې زلزلہ شوې ده د حکومتونه ټول نیاز دي چې خځې هلته لري حکومت کوي نور خځو غږ وري نه خځو سره متاسفانه بیګه هم د دبليو سي استازي دا خبره وکړه چې موږ ډېر اشد نیاز دي چې خځینه کارکونکي موږ سره اوسي زموږ په ټیمونه کې او مخامخ نه خځو سره هغه ستونزې او پختي او هغه سره مرسته کوي ګورو چې متاسفانه دا شته موږ لرو نو خدای دې وکړي چې زه ته درته دا مشکلات حل شي زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجي نه خلاص شي
مننه اغلی مومند اغلی نیازی تاسو د اغلی مومند خبري واوریدلې دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي خلک به اړ نه وي چې نور بهرنی هیوادونو ته ولاړ شي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانسي او دنجونو او دالکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته شونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نور هیوادونو ته د پس زده کړو پسې ولاړ شي
سلامونه پلمړي سر کې تاسو ته درنو محترمو ملمنو ته او امدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکو زلزلہ وا او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر اسوه الله پاک قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو شهیدان ته جنت فردوس غشتنه کوي او زخمیانو ته عاجله شفا غشتنه لرو دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دا اوس موږ تحلیلو موږ دغه وضعیت وینو دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردی وطن کې ولار سم د تحصیل د پاره موتاج سم سیده زموږ پیغمبران اجرت کړي د مجبوریت پر اساس باندې گاونډي مو ولې دونه به مسلمان هم د مسلمانۍ داوا هم کوي د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ور سره لارسم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د غوي څخه یو څه لاس راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسو تجربه کوو دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوزو د پاره مخکې مومن سی بیا دا ونه ورته وکړه چې دبليو اف پی غوښتنه کړې ده چې خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیما هر لحظه دغه ژغ کوي چې خزینه خوندې دي یو ټیم جوړ کړي مونږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو بیا به دغه ټیم راسي دغه میتونه به د غسل او د خاورو سپارلو دپاره مونږ سره کومک وکړي او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندې یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندې مونږ زخمیان لرو تر کومه حده پورې دغه زخمي خوندې تر کومه هده پوری زپل شوی دی دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي
مننه اغلی نیازی اغلی امیل ستاسو څخه بل پوښتنه کوم لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کیږي راپورونه دغسې وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په د دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هیڅ یعنی زغم نه ورته لري غواړي چې دغه افغانان راوګوزي
دا چې زه اورم ریښتیام چې ډېر زړه بوګنه دردونکی دی دلته زمینه مساعده وای که دغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي دلته بیکاري بېروزګاري د کار زمینه مساعد وای په دې حد باندې نه وای چې خلک مجبور شوي او زموږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغه څه ځي توهین کېږي تعقیر کېږي حتی دې خو بیچارهګان د بیچارګۍ نه تللي دي د هغه ځای به فرهنګ سره هم که آشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي د دوی حالت ښه نه دی هغوی زغملی نه شي حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهرې کوي دوی منلی نه شي نو ډېره سخته ده واقعا او پولیس د پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري د هغه د اول نه تر اخره پورې مونږ سره همداسې وضعیت کړی و عام اولس یې همیشه زمونږ ښه دوست پاتې شوی د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه و دا اړیکې زمونږ د ملتونو سره ښه وو خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره یې بالکل ښه نه وو او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري همیشه ظالمانه برخورد کړی دی همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې دا نظام دا پولیس همیشه د استخبارات همیشه افغانان زورولې دي دردولې دي پښتانه یې هلته زورولې دي همیشه دا کار کوي هغه خو د دوی عادت دی او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وې او اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي خو دغه حکومت د غیرت وکړي دغه حکومت دی وشرمیږي د دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک کېنه تښتي ممنسې کلري که نه لري بیخي ډارېږي د دې حالت نه انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري او باید دوی اقتصادي سم وي باید دوی وکولی شي یو مړې ډوډۍ پیدا کړي خپل ځان دپاره اولاد دپاره دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولږې نه مرو د مجبورۍ نه اغېزي څوک خپل خوږ وطن پرېږدي څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي د دوی د هر څه سره دوی عادت دي ورته جنت غوندې دي اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي ولې دې فقیر وګوري ولې دې توهین شي ولې دونه سپک شي ولې اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وقت نا وقت خوانه و امداسي برخوردونه و خو اوس بيخي او چه خسته دي او اوز ام افغانان ده کلکلک چا خبره لکه سیلا و غندی امداسي روان دي پا قانون و بی قانون و لاری نا مقصد زانو باسي خو کدلت دي لک فکر و که دغه خلک د پاره امکانات برابر کی انکشافي پروژې لاس لاندې ونی سي هر ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان ته راوګرځي داسې زمينه مساعده کی چې ورځ تر بلې دوی مجبور نشي اته هغه خلک چې بیرون کړي هغوی یې بیرته راوړي اوس خو داسې امن دی دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي اقتصادي امنیت نه وي فرهنګي امنیت نه وي نو خلک خو طبعا چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کړي دلته به یعنی هغه اوس نشته دا دا د یعنی ډېر ښه پاین دی د دوی که اطرافو ته ځو مثلا که ولایت ته ځو سفر کوو په ډاډه زړه ځو دا لوی لاسته راوړنه ده اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي شرایط ورته مساعد نه شي دا خلک به همداسې تښتي دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي او ټول دنیا به مونږ نه په تکلیف وي او مونږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وشي الان چې افغان تر پرونه پورې تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار یې کوو دوی دونه باتور ولس ول دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري البته یو تعداد یې ټولې نه نو خبره په دې کې ده چې سخته ده بل څوک هم که دلته راشي زه فکر کوم چې نابلده یي مونږ ورسره په تکلیف کېږو او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې مونږ نه په تنګ شوي دونه زیات مهاجر نه چې دا ټول بې قانونه بې اسناده بې هغه ځي نو خلک هلته یریږي هغوی هم د نامنۍ احساس کوي هغوی خو لکه مونږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي او هغوی آرام فضا غواړي نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره طبعاً یو کور کې چې سړی فکر وکړي خپله آرام ژوند کوي او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي خو قربانه خو طبعاً چې په تنګ کېږي نو چې دا برخوردونه اوري واقعاً سړی متاثر کېږي یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم کوم که شرایط لږ ذره انساني شي او خلکو ته مساعد شي شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي
مننه آغالی امیل آغالی مومند د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې د چې پاکستان کړي د چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د دغه هیواد څخه باسي د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یو غونډه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه بلل و د ویلو چې دا غیر عادلانه او بے انصاف پریکړه دوی غندي او د پاکستان له ولس څخه د علماو څخه او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه کړي د باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړه غندي دوی ته څه ډول ولیا تراجیکیږي کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي یا یو کم څرګندونه وکړي افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده اما بیرته باید دغه پښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه
مننه بشیر خور ډیره مهمه پوښتنه وکړه واقعا دا حالت چې خپله ما د خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد هماغه لحظه ما ته مال افسوس دی دغې مال ته ګوره په خبرو په غندلو هېڅ هم نه کېږي هغه ستونزه چې حل شته باید د دې حل د دې ستونزې ریشه یابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشه اخلي ولی زمون خلک هلته مهاجر دي، په څه دلیل مهاجر دي؟ پیغمبر په ځای دی، دی خپل سره راټول شي، د پاکستان په علما او غږ کوي، د دې خپل داخل علما او غږ دي، دوی واوري علما ورته شپه ورځ اختلي کانفرنسونه ته جوړ کړي دي. علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په ښځو باندې تعلیم فرض دی، کار پکې شته، ښځو په اسلام په ابتدا کې کار کوو، تجارت کوو، ښځې قافلو سره ګډې تلې راتلې. دغه ستونزې چې په داخل کې هر شي، ولې به مونږ پاکستان ته مجبور یو؟ ولې بلته زمونږ کورنۍ، زمونږ ورونه، زمونږ خویندې په هغه شکل بې عزته کېږي؟ د سر نه به لوپټې لورې کېږي، پیغلې نجونې به مو، ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي. او په څنګ کې زمونږ ورونه، تاسو ګورئ چې په زنځیرو، په برچو، حتی په لرګیو، په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي. چې دا هر یو غږ زاورم، به ما باور کړئ چې زه دا ویډیو بېخي کتای نه شم، ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد او ناله او زجر دی چې ورکول کېږي، او دی د چیغې وهي ګټو سره خدای مونږ جوړو. هر شاید دغه احساس چې زلم شاید ټول هیوادوالې ولري، مونږ ته ژړا دي چې زمونږ وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي. په څه په دې خاطر باندې چې په خپل هیواد کې ځای نشته، راغلي دلته ورته ځای نشته. افغانستان پراخه هیواد دی، ډېر ځایان لري، ځمکه یې پراخه ده. ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي؟ دغه چارواکي دي، دا ملا یعقوب باندې غږومه، دا په ټولو کې لا لږ ښه دی چې همیشه یې غږ ایستلی، همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې، یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې، حداقل یو جرأت او یو غیرت او هغه افغان تو لري، پښتون ولي لري. نو دا راځي چې دې خواته فکر وکړي، د نور چارواکو سره دې وغږېږي، او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی، یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی، کېدای شي چې دا خپل د سندري شایبي شي په داخل کې، هر څو دغه وضعیت نه افغانان خلاص شي، نور دا لوی یو لوی ازمو وساس په استرا، یو لوی پیغور دی، یو لوی ننګونه ده، یو لوی چالش دی چې دې سره اوس مخ دي. د دې کې دای شي چې دا سند په داخل کې هر کې مونږ ول خلکو ته لاسو دی، ولی مونږ پاکستان ته مجبوریت لرو، ضرورت لرو، په دا حال دا چې مونږ دا غي نه هیوات غات نه دا غي نه زمونږ زکشته، هر څه امکانات شته، صرف د تعلیم په خاطر داخل کړي دي، بل څه نشته. د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چارته لږ درس او شاید کوالټي ښایي، ولی دلته نه ایجادېږي دا کوالټي، ولی دلته دا کار نه کېږي. مونږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول، د نور د ملامتولو پر ځای دې خپل داخل کې غور وکړي، خپل سره کې، خپل سره مجلسونه وکړي، جلسه وکړي، غونډه وکړي، شورا وکړي، او د خلکو نه دعوت کړي. دا به یو ډېر لوی ابتکار، ډېر لوی او ګام به چې دې اخلي په تاریخ کې، د جنون سب شي، څومره به خلک ته خوشاله شي، څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دی دا به کم شي، او ټول به په ډېر دا به لوی زیری افغان ولسته چې دې بیرته تعلیم شروع شي، او دلته بیرته دې ومنل شي، خصوصا اولادونه یې. فکر کوم چې د دون نه سخت نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه دغه سر ته راشي، سره خلاص شي، چې دې خپل شروع کې، خپل یو د وطن ستونزې، د وطنوال ستونزې حل کړي. موږ تاسو په دې ښه پوهېږو، تاسو ټول په خارج کې، تاسو هسته موږ په داخل کې یو، سفونه هم درلودلې دي، یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې په خپل ټاټوبه کې په پلانني هیواد کې وګړو ته په لاس راځي، په هیواد کې څوک نشي راتلی. فار هوا چې تاسو چې کار څونه د ژوند امکانات کله دی، بیا هم د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هر څه تاسو پرې ښکاري. ته فکر کوي چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري؟ دا ټول وطنوال دا احساس لري. زموږ زه چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم، ټول هر څه د ژوند امکانات شته، اما موږ ځان ډېر فقیر فقیر او ناچیز احساسو، ځکه موږ غرور او عزت نه لرو، موږ ماجدي، موږ د خپل هیواد څه چې خپل وګړو ته هغه د هیواد دولتونه یعنی غواړي، او څه چې هغه د امکانات لري موږ نه لرو. موږ په حقارت ژوند کوو، غربت او حقارت، مسافري ټول هم دغه ده. نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت نه موږ خدای خلاص کړي، اول خدای ته سوال کوو، بیا دغه خپلو چارواکو ته هیله کوو، غږ پرې کوو چې د خدای په خاطر دغه خلکو وګوري، چې خلک په زمونږ وګړي، زمونږ هیوادوال په څه شان بې عزته کېږي، په څه شکل دی د خپل هم خو انشاءالله دغه لري، خو از زمیر او دغه ولې ویده دي، باید دا راویشي په دغه یاد لحظه چې زما وسه نشته، زه دونه ځورېږم. دی خو امکانات لري، حداقل ورته زمینه د کار مساعده کړي، زمینه د ورته بهتر راتګ مساعده کړي، ونې مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمینه مساعده کړي. د دغه بې ننګۍ او بې غیرتۍ نه باید ځان وژغوري. دا خو لوی غیرت ده، لوی 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 د یو پیغور ده چې دی ته ورکول کېږي، او بیا دوی دې هم سر ته نه راځي فکر او نه غواړي چې دغه پیغور نه ځان خلاص کړي. زما هغه کدی دی چې دی خپله داخل کې ورته د حل لاندې ولټوي، او دا ستونزې د شایبي کې د شی نه مشکل حل شي، چې زموږ هېوادوال د حیوان نه بیرون ولاړ نه شي، مهاجرت ته محتاج نه شي، هر شکل کې نیمه ډوډۍ که لږه ډوډۍ که غربت یې که د هغې په خپل هېواد کې عزت او ابرو خوندي ده، په خپل هېواد کې د خپل ژوند وکړي، نه د نورو هېوادونو د دومره زیاتو مشکلاتو نه چې ورته بېخېږي او دومره زیات ځورول کېږي دوی.
مننه اغلې نیازی، ستاس څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه پوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له نورو سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال له خپل هیواد څخه باسي. ستاسو په نظر کله چې ښاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي، ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده؟ آیا فکر کوي چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه، او ملګري ملتونه څه ډول د دې بهیر مخه نیولای سي؟
که دې ته ځیر سو چې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر ننه ورځ پورې، کله چې سختۍ پر مسلمانانو باندې راغلی، مشکلات راغلی، طبعا هغوی ځای بدل کړی. زموږ د اسلام ستر لارښود مکه معظمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله. نو دوی په دې تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنې که اوس په خلکو باندې سخت راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي، پناه یې وړې ده، نو ګاونډی دي باید، چې ګاونډی هم خپله مسلمان دی، که ایران ده که پاکستان ده، اسلامي ملکونه دي، نو هغوی دي باید سلې رحمي وکړي، د سلې رحمي څخه کار واخلي، او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده، او دغه چې د کډوالو اوس هغوی هلته په تنګ کړي دي، په عذاب کړي دي، نو د دغه څخه دي مخنیوی وکړي، ځورونه دي ونه کړي. دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ هم ورسره تاییدوو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه، خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه، دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو په حیث کې. او که دې ته ځیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی، ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هېواد ته پناه ویسي او بل هېواد ته هجرت وکړي، په څه دلیل؟ وخت چې جنگ نسته، وخت چې په خپل هېواد کې د تعلیم فرصت ورته وي، وخت چې خپل په هېواد کې عدالت تامین وي، وخت چې زموږ خپل هېواد ښه آب و هوا لري، ښه پراخه مځکه لري، ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو، ښه آب و هوا لرو، ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته؟ نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې، ته په مشرتابه کې، ته باید تر دې مخکې، تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوې چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی، یا ځورونه ورته کوې، یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوې چې هغوی باندې فشار راوړي، چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړی، یا یو ډول بیرته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابینځ چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي، پر مهاجرو باندې فشار راوړي، او تاسې بیرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي، او دا یو د پاکستان لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده، ځکه چې تاسې هم دغه پاکستان څخه روزل شوي یاستئ، دغه پاکستان څخه تربیه اخیستئ، د راغلي یاستئ، اوس خپل په وطن کې ځای په ځای شوي یاستئ، نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسېږئ. خیر، هغه که تاسې د هغوی تر احسان لاندې یاستئ، هم د احسان بدله، نو بیا داسې مه ورته دغه کوه چې د ملګري ملتونو څخه د هغه دپاره امتیاز اخلې، خپل ولس پرې باندې ځپې، خپل ورس پرې باندې ځورې، د پردې تر شا خبرې به نه یي، حقایق خبرې وکړي، صحیح مسلمانی خبرې وکړي، صحیح د مشرتابه مسؤلیت چې لري هغه مسؤلیت اجرا کړي، ځکه چې تاسې هم خدای ته مسؤول یاستئ او هم بندګانو ته مسؤول یاستئ. دا ولس چې زوریږي، د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي، او نن نه سبا به ستاسې دامن ګیروي. ولې ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوې؟ ولې د تعلیم دروازې نه خلاصوې؟ هغه واټن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابین دی، هغه به هم له منځه لاړ سي، ولس به د سرګردانۍ هم خلاص سي، ولس به له لعنې څخه هم خلاص سي. خپل په وطن کې چې عدالت وي، تامین وي، صحت وي، څه کوي چې بل وطن ته ځي؟ وطن حب الوطن حب الهيمان دی از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانۍ دعوا کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي د دې څخه دا جوته ده دا جوته ده د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لرئ د دې نږدې ګاونډیانو سره نو هغوی ته امتیاز غواړئ د ملګرو ملتونو لخوا څخه په لحاظه هغوی ته وایاست چې تاسو فشار راوړئ تاسو زموږ پر ماجر باندې فشار راوړئ ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي بیرته به هغه چې موږ ستاسو ترې احسان لاندې یو هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته اوسي که داسې کوم څه نه یي نو باید دوی فرصت مهیا کړي ژر تر ژره د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته څومره ډاکترانو ته اړتیا شته څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي رټل کېږي خپل په ملک کې هم د آفتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم ولې د دې ځواب تاسو سبا ورکولی شئ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی دا چیرې چې دا وغځېږي دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه هغه جلا خبره ده او که معامله ورسره نه لري نو بیا غوښتنه دینې مه کوه نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه نه د ایران څخه غوښتنه وکړه نه سر ورته ټیټ کړه زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیټ کړې ځکه چې زموږ ورور یې زموږ پښتون یې زموږ د ولس پر سر دا فلم ته اقتدار لري هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیسه ټول ولس ته دعوت ورکړه بلنه ورکړه په غېږ کې واخله چې راسې خپل په ملک کې ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو ولې به د ایران احتیاجي تېرو ولې به ځپل کېږو ولې به راټل کېږو ولې به دونه توهینېږو ولې به دونه تهدیدېږو ولې به ته سره کښته ایسې ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې تاسو خو وایاست چې موږ هېڅ چا ته اړتیا نه لرو بس رب دې زموږ سره یې او موږ خپل په رب باندې باور لرو نو خپل په رب باندې باور دې وساته یقین دې وساته خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه ولې غوښتنه کوې په کوم اساس دا غوښتنه کوې سیاسي معامله نه یې نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګري ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي خپل په کور کې د فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین
مننه ډیره آغلی نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړې زده کړې نه سوي کولای ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړې زده کړو باندې بندیز لګولې دی دوی پاکستان ته کډه سول خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي یو اوریدونکو هم لرو اول د دوی خبره را واخلو بیا به میلمنو ته بیت ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خور سلام تاسو ټول قدر منوریدونکو
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړي مهرباني
نه دغه نه غواړم دغه نه ویل خور دا خو ډیر ښه خبره ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې او بیا اوس ځینې راډیوګان هم دغه پروسه شروع کړل چې تعلیم کور په کور باندې کنه دغه پروسه شروع کړل خو زه وایم چې هیڅوک چې مام داسې نه کښېني ځکه تعلیم باید وکړي تعلیم ښه شی دی خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي په ادیا کلک په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي دا به هم دغه خوندي څه زده کړي په ادیا کل دومره چې بیا چپه خول دي د رسنۍ هم نه کښېني ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمي پروګرامونه را پیل کړي
ډیر مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریک کړه لکه تاسو چې یادونه وکړه د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کېږي هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د ښوونځي ځای ونیسي، د حضوري ښوونځي اهمیت جلا دی. او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی، دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي، د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. آغلی امیل، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د ده په وینا یو هغه کډوال دی چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دی چې قانوني اسناد لري، یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د ده په وینا پاکستاني جعلي اسناد جوړ کړي دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي، چې قانوني اسناد هم لري خو شایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي. او هغه نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره ده، د ملګرو ملتونو لخوا دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راجع دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول، اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره په دې کې ده، ډېر ښه سوال یې وکړو. زما هم په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان، دوی باید د هغه نجونو نه کډوال، هغه فامیلونه چې دسې جینکۍ لري چې هغه مکتب دپاره راغلي، د هغوی نه دې دفاع وکړي. هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نه شي کولای چې وباسي. پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي، ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جینکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي. دا اوس مجبور دي، دا چې بېرته دي دوی خو حد چالته له لاسه ورکړي دي. دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو ظلم دی، آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللي دي، تاسو باور وکړئ وای څوک پر آزاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مځي نه. دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړي، یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څو ثقافتونه هر څو سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زموږ ډېره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه، ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خوا ته ژمی روان دی، یا خوا ته هغوی مجبور دي، د دې د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي. همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد او داسې یو دریځ نیولی دی. دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللي دي، که دا نور په برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی، خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي. تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی. هغه نه خو مونږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېرې. خو دغه موږ د انسان په صفت او پی جنې او موږ ممته ادي اکل زمون او سیدنه درته لګره خو تضمین پات شي او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلط دی او دنیا هم پوهېږي چې دلته څه حالت دی ادي اکل د هغوی د هغوی چا ساتلي دي د هغوی د حقونونه د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره د کار د ژوند د اوسېدلو دپاره چې اوس سماجرین دي هغه تکلیف چې په زړه کې تېرېږي خو دوی د هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي لا هم د دوی احساسات جریهداره کېږي هغوی تکلیف ویني په رواني لحاظ هغوی ښه نه دي. زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي باید یو نیت اراده جدي ولري.
مننه آغلی امیل زبیر تاسو ته راځم. آغلی مومن تاسو څخه پوښتنه کوم په داسې حال کې چې تاسو ټولو او زموږ نور میلمنو هم پر دې باندې خبرې وکړې چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید د خپل راتلونکي جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي، ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی د په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نشته او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړو زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي، امنیتي ګواښونه دي او داسې نور. افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي، ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي؟
د دې په داسې ناورین وضعیت کې او په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هیوادوالو زموږ خوشندونو سره مخ دي، سل په سلو کې اول مسولیت اول درجه مسولیت خپل هیواد ته خپل د هیواد چارواکو ته مخامخ دی او دوی ته اول غږ په دی دی، ځکه دی د دې وطن خلک دي، هغه یعنی وطنوال دي. ما مخکې ویلي چې دا چې عزت هغه په خپل کور کې خوندي ده، باید دی په خپل کور کې دی ته ځای ورکړي، خپل لمنه پراخه کړي، دوی ته د کار د تعلیم زمینه مساعده کړي، یعنی په اول درجه که دی د خپل مسؤلیت وګڼي، خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې دي دا حل شي، نو ولې به څوک مجبور شي؟ یو مجبور به پرې خوشحالي بېرته خپل هېواد ته راځي، هلته به دا لوی جشن ورته تاسو باور کوي چې هلته دلته مکتب نه نجونې پرې ژړا ووتلې، یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کاله د مخه چې مکتبونه وتړل شول عینې حادثه بیا تکرار ده. پاکستاني مکتبونه کې هم تاسو کتل چې یو شور یو غریب یو ژړا وه چې نجونې ټولې د مکتب نه یستلې چې تاسو افغانان یاست یو بېرته وځي، تاسو به ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو او دا ډېر د خفګان ځای دی، ډېر تاسف ځای دی، ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري. په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي، دونه دغه ورکوي، په یو کس چې یو چیرته حاصل کېږي یا بندې کېږي څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه، ډېر امکانات، ډېر خلک ته بدله کېږي، لوی لوی زندانیان، یا بعض موږ ګورو چې بعضې معاملې په جهان کې دي، یو وګړي په خاطر کې، یو استادې کې، یو زده کوونکی همه زموږ استاسو د هېوادوالو چې دی دي په هېڅ ځای کې قدر نه لري، ځکه خپل وطن خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي، نو چې دی خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي نور وطن هم ورته په همدې سترګه ګوري. حتما وایي چې تاسو په خپل هېواد کې ځای نه لري، نو زموږ مسؤلیت دی، یعنی دی ورته په سپکه سترګه او دی ورته په حقارت ګوري، ځکه دی د خپل هېواد نه د خپل ټاټوبی دی دي سپک شوي دي. موږ هیله لرو چې خپل هېواد کې دا زموږ وطنوال درانه وي، عزت ولري، وقار ولري، په خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند وکړي، خصوصا نجونو. او بیا هم چې دغه شرایط هیله لرو چې دلته دغه وضعیت ته د پای ټکی کېښول شي، بیا هم خپلو نجونو ته، خپلو اولادونو ته دا نصیحت کوو او دغه ورته کوو چې دی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي، دی د نور هم ګرچ ډېره نور هغه دغه نه وتلې ده خبره ډېره ستونزمنه شوې ده، بیا هم حوصله دي وکړي، کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي. په دې سره کې موږ ګورو چې اته اته د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کې، او تعداد کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه د لاسه ورکړي دي، نه کور لري، نه زندګي لري، نه یو کار لري، نو هغه اوس ناچاري دي، حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي، حتی مرګ ته یې مخه کړې ده او دا څونه دردونکی حالت دی چې نورو وګړو ته څونه د حیات خپلو از یعنی د خپل هیوادوالو مهم دی. هغه متاسفانه افغانان په داسې ستونزه من حالت کې ګیر دي، او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی، یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي. دوی دې باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هیوادوالو غږ واوري. هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي؟ دوی ته دا کار اسانه دی. دوی دې د خپله خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د را ټول شي سره خپل هیوادوال او خپل اولادونه دې خپل غږ کې ونیسي. لمه دې پراخې کې نیت دې فکر ټولو ته او ټول دې بیت را وبلې په عزتمند او غیرت مند ژوند او دغه ورته برابر کړي. اول مسؤلیت خپل په سلو کې دې خپل دننه دې هیواد چارواکو دی. بیا پس ته کېدای شي چې ته نړیوال دې نړیوال ټول نه دا ټول دې دا غوښنا په دویمه درجه او په درېمه درجه مسؤلیت لري. اما خپل چارواکي اول درجه مسؤلیت لري. بیا هم زموږ هیله دا ده او نجونو ته هم دا وایمه چې د صبر نه شکوای نه کار واخلي. حتما دا ستونزه حل کېږي. دا ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي، خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي. د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی دې بیا په دومره فشار لاندې دونه د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي. اوس هم هغه د وخت دی چې دوی دې کولی شي چې خپل هیوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هیوادوالو ته هیوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي. تاسو باور کړئ دونه به هیوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دوی دې لږ فکر وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی دې خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دوه په دغه سخت وضعیت کې همدې په خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي. د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې په واقعي اسلام چې دی د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي. او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې دوی خطا کوي. لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټولو خلکو ته دا دولت مختورني چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هیوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو، او دوی ته زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مساعده نه کړه. نو دا د لویې ننګول د لوی شرم دی. نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک. کله بېخي ځان سره داسې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپل واک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دوی دومره نشي کولی چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویلې کېږي د خپلو هیوادوالو په مقابل کې. ډېر د تاسف ځای دی. الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هیوادوالو زړه لاسته راوړي او بېرته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي. بیا پسته نړیوال ټولنه باندې غږوو، بیا په نورو هیوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار واخلي. ظلم دې نه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې. دوی دې زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کردت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دې ټک دی. افغانستان ته نیت ښه نه دی. نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی. موږ خو فکر کوو دومره چال او فریب و دای دومره زده نه دي. افغانستان با غرور با عزت با غیرت خلک دي. اما د نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی. دومره چې د افغانستان خلک صادقه دي، میمه نواز دي، فکر نه کوم دا نور خلک دسې اوسي. اما حتمن دی چې ډېر دا دینه معلومیږي چې د افغانستان خلک ډېر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت ښه نه دی. کنه خو افغانستان ډېر مهربانه خلک دي. او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې موږ د ګاونډیانو نه همیشه موږ متضرر دی. همیشه موږ د ګاونډیانو نه ډېر سخت ننګونې لیدلې دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه د زما حق دی روانه ده. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. زه له خپلو درې سرو میلمنو آغلی اوژي امیل، آغلی تورپیکی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه خوڑلیم زه سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا وسترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا
پہ انسٹاگرام کی آزادی ریڈیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو